السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې شپږویشتمه د اګست شپاړسمه. پیل په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د تیز باران، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو اطلاع کې ویلي په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او زابل کې به د اورښتونو اندازه له لسو تر پنځه دېرشو ملي مترو پورې وي. دغه ادارې وړاندې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم کړی دی او ویلي دي چې د بادونو سرعت به په یوه ساعت کې له 500 تر 1000 کیلومتر پورې وي. د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت د طالبانو، ازبکستان او آذربایجان د چارواکو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې خبر ورکړ. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست نورالدین عزیزي په کوربهتوب دا غونډه د ازبکستان د صنعت، سوداګرۍ او پانګونې د وزیر لذیذ قدرتوف او د آذربایجان د اقتصاد وزارت د مرستیال په ګډون پرون پنځشنبه په کابل کې وسوه. وړاندې لیکل شوي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، دغه راز د ترانسپورتي او لوجستیکي همکاریو پر پراختیا او نورو موضوعاتو بحث وسو. که څم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو درې کاله پوره سوي، خو یوه هیواد هم د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه دوی ډېر زیانګالي کړي او بشري مرستو ته نورې هم اړیستلی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې نور ملاتړ ته اړتیا لري. د دغه بنسټ په خبره په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. طالبانو درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړې او وروسته یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دریو خپلواکو متخصصانو پرون د بحرین له چارواکو د بندیانو د حقونو د تضمین غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د بحرین په جنوب کې د یوه زندان د مجازاتوونکي ناوړه وضعیت په اړه ادعاوې وسوې. د ملګرو ملتونو دغو متخصصانو ویلي داسې اندېښمنوونکي ادعاوې ترلاسه کړي چې ښایي په دغه زندان کې بندیانو ته په روغتیایي لحاظ پام نه کېږي، په منظم ډول خواړه او د تشاک اوبه نه ورکول کېږي. دغه متخصصانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د بحرین له چارواکو غواړي چې په جو زندان کې د هر بندي خوندیتوب، روغتیایي او د نظافت د وضعیت تضمین وکړي. دوی ویلي دغه ادعاوې له مارچ میاشتې راهیسې روانې دي او چارواکي په دې اړه د بندیانو له کورنیو سره له تماس وروسته د بدلون په راوستلو کې پاتې راغلي دي. د یونان پولیس وایي د یونان او اسرائیل تحقیق کوونکو اته کسان د یوې جنایتکارې ډلې د غړیتوب په تور نیولي. پولیسو پرون پنځشنبه ویلي دغه ډلې غوښتل چې له اروپا څخه مخدره مواد اسرائیل ته ولېږدوي. د پولیسو د معلوماتو له مخې په 900 کسانو کې د اوکراین او اسرائیل وګړي شامل دي. له دغو کسانو د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت ډول ډول مخدره مواد ترلاسه شوي. د جنایتکارې ډلې دغه مشکوک غړي د چهارشنبه په ورځ د یونان مرکزي بندري ښار ولوس ته نږدې نیول سوي دي. پولیسو ویلي چې دغو کسانو د نشئی مواد په دوو کور ډوله موټرو کې یونان ته قاچاق کړي. ټاکل شوی وه چې دغه مواد څو تنه اسرائیلانو ته وسپارل سي چې بیا اسرائیل ته ولېږدول سي. اروپایي ټولنه وایي سربیا چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال له مسکو سره خپلې اړیکې ساتلې، د اروپایي ټولنې له ارزښتونو او له دې ټولنې سره د یو ځای کېدو له پروسې سره اړخ نه لګوي. اروپایي ټولنې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې پرون پنځشنبه په اعلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه له خپلو شریکانو سره واضح دریز لري. کله چې روسیې د اوکراین په وړاندې غیر مواجه تهاجم پیل کړل، له روسیې سره اړیکې د معمول په څیر کاروباری اړیکې نه پاتې کیږي. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه ټولنه پر ټولو هغو هیوادونو د باور وړ اروپایي شریکانو په څیر حساب کوي چې له دې ټولنې سره یو ځای کېدو ته کاندیدان دي، څو عمومي اصولو، ارزښتونو، امن او سوکالۍ ته ژمن وي. د بدسل کې ده چې روانه اونۍ د سربیا د صدر اعظم مرستیال الکساندر وولین په مسکو کې د کرملین له چارواکو سره وکتل او له روسیې سره د استخباراتي همکارۍ ادعا وکړه. په سویډن کې روغتیایي چارواکو پرون په یوه کس کې د بیزو د چیچک یا تڼاکې یا منکی پاکس د لا ساری بانی د لومړی مثبت پیښه د ثبت خبر ورکړ. دغه ناروغي لومړی د کانګو جمهوریت په ختیځ کې لیدل شوې وه چې تر هغې یو ورځ وروسته د روغتیا نړیوال سازمان هلته او د افریقا په نورو برخو کې د دې ناروغۍ د خپرېدو اعلان وکړ او ویې ویل چې دا شاید د نړۍ په سطحه یو اضطراري حالت وي. د سویډن د عام روغتیا سازمان ویلي په دې ناروغۍ اخته کس افریقا ته د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته شوی چې هلته د بیزو د تڼاکې یا منکی پاکس جام پاکس هم ورته وایي پیښې زیاتې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د دې ساري ناروغۍ د واردو سویو پیښو د زیاتوالي خبرداری ورکړې چې شایي دا بڼه یې ډېره خطرناکه وي. د بیزو تڼاکه یوه خپرېدونکې وایرسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان د والګي په څیر ستونزې پیدا کوي. ورو ورو یې پر بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې سوی او درد هم لري. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې یو ساعت خبرونه د راپورونو برخه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو رژیم هر ورځ په افغانستان کې د میلیونونو نجونو او ښځو هیلې مړاوې کړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو پرون درې کاله پوره شول. په دې مناسبت هم راپور خپرو چې آیا طالبان خپل منځي اختلافات لري. کندهار کې د ښځو پر روغتیایي ستونزو هم راپور اوري.
ولید موږ مېرمنې باید د ژوند پر مهال څه کیلومتره باید د ښار سفر وکړي چې تر هغو کلینیک ته ورسېږي، او یا په هغه مهال کې کوم وسایل نه چې هغوی ورسېږي، یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسېږي.
افغانستان کې ځینې کسان وایي چې طالبان نه دي توانېدلي په خپله درې کلنه واکمني کې د دوی رضایت ترلاسه کړي.
داسې فعالیتونه ونه کړي چې هغه فعالیتونه خلکو وګوري، دا جنجالونه دا کارونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په افغانستان کې هېڅ ښځې راضي نه ده.
د امریکا د ولسمشری د تیرو څو لسیزو په ټاکنو کې د افغانستان موضوع څومره توده وه په یو مفصل راپور کې درته وایو. دا هم ورې چې نړیوالو منځګړو پرون د قطر پلازمینه دوحه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره د مذاکرو نوی پړاو پیل کړ. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپریږي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو رژیم په تیرو دریو کلونو کې هر ورځ د ښه ژوند او نورې ازادۍ لپاره د میلیونونو ښځو او نجونو هیلې مړاوې کړې دي. انالینا بایربوک دا څرګندونې پرون پنجشنبه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د دریو کلونو پوره کېدو په مناسبت وکړې. طالبانو د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه د پخوانی جمهوري نظام له سقوط سره پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. بلخوا د رواداری په نوم یو بنسټ وایي چې په افغانستان کې د تیرو دریو کلونو پر مهال له بشري حقونو د سرغړونو څخه باندې 9000 موارد مستند شوي. دا هم راپور.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د دریو کلونو پوره کېدو په مناسبت یو جګپوړی جرمني ډیپلوماټ وایي طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې هر ورځ د میلیونونو افغان ښځو او نجونو د ښه ژوند او پراخې ازادۍ هیلې له منځه وړې دي. هغې له افغانانو سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکاوه او ویل چې تل د ښځو نجونو او ټولو حقوق کسانو تر څنګ ولاړه ده چې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي. اغلی بایربوک زیاته کړه دوی په افغانستان کې له خلکو سره د بیړنیو بشري مرستو لاري د خوراکي توکو او لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برخه کې مرسته کوي. د جرمني د باندنیو چارو وزیر ویلي تر 4000 ډیر کسان چې د طالبانو لخوا ځورول شوي وو د کډوالو د منلو د بیلابیلو پروګرامونو لمخې جرمني ته راغلي او خوندي شوي دي. په بیان کې ویل شوي تیر کال د جرمني په ګډون اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي په غبرګون کې د دې ډلې پر مهمو چارواکو بندیزونه ولګول. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې به لخپلو نړیوالو همکارانو سره یو ځای د عدالت غوښتنې هڅو ته دوام ورکړي. د جکپوري جرمنی ډیپلوماټي دا هم وویل د نړۍ نږدې ټول هیوادونه پر دې توافق لري چې طالبان به تر هغو د نړیوالې ټولنې لخوا ونه منل شي تر څو چې دوی د افغانستان نړیوال تعهدات نوي منلي. پرون پنجشنبه د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو درې کاله پوره شول، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دې ډلې سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د بشري حقونو لپاره اتحاد چې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان هم پکې شامل دي، د پنجشنبه په ورځ په یوه راپور کې وویل د طالبانو لخوا له بشري حقونو دغه راز د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د خرابېدو په وړاندې نړیوال غبرګون ډېر اغېزناک نه و. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار بنسټ پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د سپیس بحث جوړ کړی و. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت په دې بحث کې یو له ګډونوالو نوموړي په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو یادونه وکړه.
طالبان له تاوتریخوالي ډکو اقداماتو په ګډون په زیاتېدونکې توګه فرمانونه او پالیسۍ پلي کوي. د طالبانو دغه کړنې سږکال د ښځو د اعتراضونو د ځپلو او د حجاب نه رعایتولو په تور د ښځو د نیولو او د جسمي مجازاتو په ترڅ کې څرګندې سوې دي.
طالبانو تر دې وړاندې د دې ډلې لخوا له بشري حقونو د سرغړونو راپورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د هر چا حقونه تضمین شوي دي. له بلې خوا د رواداري په نوم د بشري حقونو یو غیر دولتي بنسټ پرون پنجشنبه په یو راپور کې وویل چې د 2021 میلادي کال د اګست له 15مې څخه د 2024 کال د جون تر 10مې پورې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو شترلشه 9240 اویا پیش ثبت او مستند کړی دي. دغه بنسټ ویلي په دغه قضیو کې خپل سری او غیر قانوني نیونی، هغه شکنجه چې د خلکو د وژنې سبب کیږي او جبري ترای تم کېدل شامل دي.
ځینې افغانان وایي د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې نه دي توانېدلی چې د دوی رضایت ترلاسه کړي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت مشروع دی او د ټولو خلکو ملاتړ له ځان سره لري. جزئیات له سناکا کړنه.
په افغانستان کې وقته د طالبانو در رسیدو د درې مکلیزې سره هم مهاله یو شمېر افغانان وایي په دې موده کې د طالبان حکومت لکړونو راضي نه دي او ادعا کوي چې دغه حکومت د دوی اړتیاو ته پام نه دی کړی. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا حکومت د هیڅ چا د منلو نه ده، مخصوصا هغه تعلیم یافته ځوانان چې هغوی د تحصیل طرفدار دي، او دا حکومت چې ده د افغانستان یو قشر ده چې البته ښځې دي، هغوی ته اجازه نه ورکوي چې درس او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، نو دا د هیڅ چا د منلو نه ده.
دغه راز د کابل ولایت یو اوسیدونکي هم د نوم د نهودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یعنی داس یو حالت روان دی چې باید په هیڅ وجه خزو عمومي ځایونو ته لاړ نشي، داسې فعالیتونه ونه کړي چې هغه فعالیتونه خلکو وګوري، دا جنجالونه دا کړاوونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په افغانستان کې هیڅ ښځې راضي نه ده په دې خاطر چې دا یو بحران ده، یو اجتماعي بحران ده.
د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو د شپږم ټولګي څخه پورته ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه منع کړې، او بیا د 2022 کال په وروستیو کې دوی د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې، او همدارنګه یې په ډیرو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. همداراز په سینګارتونونو کې د میرمنو پر فعالیت بندیز او ورزشي کلبونو، تفریحي ځایونو او ښځینه حمامونو ته د میرمنو نه پرېښودل هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولې دي. خود طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او بشري حقونه خوندي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په تیرو دریو کلونو کې د دوی د حکومت د هڅو او لاسته راوړنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو تل ویلي چې د دوی حکومت مشروع او ټول شموله دی او دوی د افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره هڅه کوي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې په کورنیو مسایلو، د بشري حقونو په مراعاتولو، د اقتصاد په مدیریت او په نړیوال نړیوالې ډیپلوماسۍ کې پاتې راغلي دي. د شخړو د حل څیړونکي لیزا سروش ازادي راډیو ته وویل چې په دې موده کې د طالبانو واکمنۍ ثابته کړه چې دوی قانون سالاره او هغه نظام ته ژمن نه دي چې پکې ازادي، ډیموکراسي، د خلکو اراده او ګډون تمثیل شي.
بل خبره چې طالبانو د خپلو کمزوري په توګه وښودله دا ده چې لا هم د اغېزمنې حکومتوالۍ وړتیا نه لري چې په افغانستان کې د نننۍ مشروعیت، ملي مشروعیت او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. او تر څو چې طالبان دا وړتیا پیدا نه کړي، بېله شکه په دا توان ونه لري چې بریالی سي.
د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې په یوه راپور کې په بېلابېلو مواردو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده فرمانونو ته په اشارې سره ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اجرایوي اقداماتو د افغانانو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا نوره هم زیاته کړې ده. یونما ویلي چې د دغه وزارت د مکلفیتونو او ممانعتونو په اړه د لارښوونو نه مراعتولو چې کله ناکله د سختو مجازاتو لامل کېږي، د افغانانو د ژوند په مختلفو برخو کې د بنسټیزو حقونو او ازادیو پر ګټې اخیستنې منفي او پر میرمنو یې تبعیضي او نامتناسبه اغېزې درلودې. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ځواب کې ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت له قوانینو سره په ټکر کې نه وي منع شوی نه دی، خو که د دوی پر خلاف وي دوی یې په مخنیوي مکلف دي. په همدې حال کې پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپوه سید عبدالرزاق لقمان وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې قانون او د هغه پلی کېدو ته درناوی نه دی کړی او د کورنۍ او نړیوال مشروعیت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. هغه ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې د کنفرانسونو په جوړولو سره هڅه وکړه چې طالبان له دغو فرصتونو څخه په ګټه اخیستنې یو مشروع حکومت رامنځته کړي، خو د دې لپاره چې طالبانو ونشو کولی له دغو فرصتونو ګټه پورته کړي لازمه ده چې پرې فشار راوړل شي.
د نړۍ ټول هیوادونه او اسلامي هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلی چې طالب د تعامل ولتیا نه لري او همدا لابل دی چې د دوی دریز هر ورځ بدلیږي او را بدلیږي، خو طالب په رسمیت نه پیژني.
که څه هم په تیرو دریو کلونو کې په کابل کې د ډیرو هیوادونو سفارتونه تړلي دي، خو چین، روسیې، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو له طالبانو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې عملاً ټینګې کړې او په خپلو هیوادونو کې د طالبانو استازي منلي دي. د یادولو وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. د بلې خوا د افغانستان پخوانی ډیپلومات او په امریکا کې د اتلانتیک په شورا کې شنونکی عمر سند وایي چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې کافي کورنۍ او بهرنۍ باور ترلاسه کړي چې دا د دوی د حکومت پر وړاندې ستره ننګونه ده او د افغانانو لپاره ناوړه اقتصادي او ټولنیزې پایلې لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره پر بین الافغاني خبرو په ټینګار سره وویل که څه هم په افغانستان کې امنیت ښه شوی، خو اړتیا ده چې له فرصتونو څخه په استفادې نور کارونه هم ترسره شي.
فکر میکنم اولی ملل متحد هم میخواهی که کمک کنه و
زه فکر کوم چې ملګری ملتونه هم غواړي چې د ستونزو په حل کې مرسته وکړي او لشته فرصتونو سمه ګټه پورته کړي. هیله دا ده چې واکمنانو په هیواد کې دننه او بهر نور افغانان تفاهم ته ورسیږي او موږ وکولی شو د ستونزو د خپلو افغاني خبرو اترو له لارې حل کړو.
افغانی و وطنی خود بتانیم که مشکل حل کنیم.
د طالبانو حکومت پلاوی د لومړي ځل لپاره د جون میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په درېمه ناسته کې چې د طالبانو په غوښتنه په اقتصادي مسایلو او له نشه یي توکو سره پر مبارزه یې تمرکز درلود ګډون وکړ. په دې غونډه کې طالبانو نو غوښتل چې د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړي او یا له مدني ټولنې سره وویني. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان له خپل تاریخي تعامل، مشارکت او د یو خپلواک دولت په توګه له نړیوالو معاملو او تعاملاتو څخه په بشپړه توګه بې برخې او منزوي کړی. یو له دغو کارپوهانو او پخوانی ډیپلومات غوث چنباز ازادي راډیو ته وویل تر څو چې طالبان یو مشروع، مسؤول او ملي حکومت جوړ نه کړي او د بنسټیزو بدلونونو په راوستلو سره کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړي، دا تمه دې نه لري چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي.
طالب تا که از درون خود تغییر نه
تر څو چې طالبان په خپل ځان کې بدلون را نه وړي او تر څو چې حکومت د افغانانو لخوا کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړي، د هغوی د رسمیت پیژندلو هیله به د سوراب په څیر وي.
د افغان ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو د طالبانو محدودیتونه او د ځینو ټولنیزو قوانینو پلي کول چې سخت دریځه بلل کېږي، وخت له ستنېدو وروسته یې د طالبانو حکومت د په رسمیت پېژندلو فرصتونه له ننګونو سره مخ کړي او تر اوسه هیڅ هېواد دوی په رسمیت نه دي پېژندلي. د ښځو د حقونو تامین، د بیان ازادي، د یوه هر اړخیز او ټول شموله حکومت رامنځته کول او کورنۍ مشروعیت هغه شرایط دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پېژندلو ته وړاندې کړي دي. که څه هم طالبان تل د نړۍ له هېوادونو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو تر اوسه یې پر ښځو لګول شوی هېڅ یو محدودیت او نور محدودیتونه نه دي لرې کړي. او د ښځو د زده کړې او کار مسایل یې د افغانستان کورنۍ مسایل بللي، هغه څه چې د ډېرو افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه دي.
تاسی فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نړیوال منځګړو پرون پنځشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو نوې پړاو پایل کړ. د دغو خبرو هدف د هغو یرغمل سویو خلاصون هم دی چې د حماس لخوا نیول سوي. منځګړي اوس هیله مند دي چې د اوربند موافقه به سیمې ته د غزې د جګړې د خپرېدو د مخنیوي لپاره لاره هواره کړي. دا هم راپور
د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکرو په غنوي پړاو کې چې پرون پیل شو، د امریکا متحده ایالاتونو، قطر او مصر برخه درلوده چې د اسرائیل له هیئت سره یې وکتل. دا دغه خبرو هدف په غزې ترانګه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې ختمول، د حماس لبنده د لسکونو يرغمل شو خلاصون او سیمه ته د دې جګړې د خپرېدو مخنیوي کول شوی. سپینې ماڼۍ پرون لټول اړخونو په غزه کې د اوربند ټینګښ پاړه په خبرو کې د برخه اخیستو وخت نه وکړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان جان کربی په هغه مرکه کې چې د امریکا له سی این این تلویزیونی شبکې پرون خبره شو، ویلي په غزه کې د اوربند ټینګښ لپاره په مذاکرو کې لا هم د پرمختګ امکان شته. کربی ویلي د دوی معلومات ښیي چې ایران په ځانګړي ډول د خپلو نیابتي ډلو لخوا پر اسرائیل د حملې له خبرداریو لا هم لاس نه دی اخیستی. په دې اړه یوې سرچینې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د فرانسې له خبري اژانس سره خبرې کړې، خو نه یې دی ویلي چې د حماس ډلې کوم استازي هم په پرونیو خبرو کې چې د اسرائیل استازي او د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیم برونز پکې شامل و، برخه درلوده او کڅنګه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویل چې د اکتوبر میاشتې له اومې پروانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 400 ته ورسید. ویل شوي چې په غزه کې به یو اوربن ښایي په ټوله سیمه کې د کړکیچ له کمیدو سره مرسته وکړي. ډیپلوماټانو هیله ښودلې چې دا اوربن به ایران او د لبنان حزبالله ډله کړکیچ ته له لمن وهلو راوګرځوي. ایران او حزبالله ډلې د حزبالله د یو لوړ رتبه قمندان او د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. اسرائیل وایي د حزبالله مخکښ قمندان فواد شکر د جولای په 13مه د لبنان د پلازمینې بیروت په څنډه کې د هوایی حملې له کبله ووژل شو. د حماس د سیاسي څانګې مشر اسماعیل هنیه د جولای میاشتې پر 13مه د ایران په پلازمینه تهران کې یوه حمله کې ووژل شو چې ایراني چارواکو د اسرائیل کار بللی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې د افغانستان موضوع له لسیزو راهیسې مطرح وه او ده. تر دوو لسیزو وروسته اوس د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشري داسې ټاکنې کېږي چې افغانستان کې امریکایي ځواکونه نسته، خو بیا هم د امریکا په ټاکنو کې د افغانستان مسأله توده ده. په څو شیبو کې په دې اړه مفصل راپور. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشری ټاکنو ته تر 3 ورځې لږه موده پاتې ده. یو وار بیا په ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان د مسالې د مطرح کېدو په اړه پوښتنې ولاړې سوې دي. دا د امریکا د ولسمشری لومړنۍ ټاکنې دي چې پر مهال یې نه یوازې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه نسته، بلکې هغه جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لخوا تشکیل شوی وو نور نسته. د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان نور د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په سر کې نه راځي، خو په امریکا کې د ټاکنو کاندیدان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له مسالې څخه چې شاوخوا 3 کاله مخکې پیښ شوي پر یوه او بل د نیوکو او تورونو لګولو لپاره د یوې قوي وسیلې په توګه کار اخلي.
د ولسمشری ټاکونو لپاره د جمهوریت پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ خپل پوښانه دیموکرات سیال جو بایدن په دې توران کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو یې د هغه څل کبله بدنامه کړی چې هغه په ګډوډ حالت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل وو. ترامپ د جون میاشتې پر 28مه په اوسنی انتخاباتي کمپاین کې له بایدن سره په خپل لومړنۍ مناظره کې د افغانستان په تړاو وویل
دا یو وحشتناکه او له شرمه ډکه شیبه وه. زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه. د هیواد په تاریخ کې د دې شرمونکې شیبې له کبله تر اوسه کوم جنرال له دندې نه و ایسته شوی. په افغانستان کې چې موږ د میلیاردونو ډالرو تجهیزات پرېښودل، خپل دیارلس غوره سرتیر مو له لاسه ورکړل، موږ امریکایي اتباع تر شا پرېښودل.
له وروستیو تحولاتو ښکاري چې جو بایدن نور د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید نه دی. د هغه مرستیاله کاملا هارس د ډونالد ترامپ د سیالې په توګه د هغه ځایناستې سوه. بایدن په وار وار ویلي چې دا د ترامپ اداره وه چې له طالبانو سره مذاکرې پیل کړي او د دوحې تړون په لاسلیک سره یې د هغوی د بیرته ستنېدو لپاره لاره اواره کړه چې بالاخره په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط لامل سو. د ټاکنو په بحث کې ښاغلی بایدن د ښاغلي ترامپ تورونو ته په تفصیل سره ځواب ونه وایه، خو تر دې مخکې د خپلې پریکړې دفاع کړې ده. بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د 2021 د کال په اگست میاشت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه د پښتنو په ځواب کې ویلی وو:
زه د هغو پیښو له امله چې ورسره مخامخ شوی یو سخت خواشینه یم، خو زه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه په هوډ او د نړۍ په نورو ځایونو کې او افغانستان کې زموږ د ترهګرۍ ضد هڅو د دقیقې څارنې په اړه هیڅ د پښیمانۍ احساس نه کوم.
بایدن او د هغه ډیموکرات ګوند غواړي چې په دې توګه په ټاکنیز کمپاین کې وښيي چې ګوند یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړې دي. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد پر یرغل څه باندې څلور لسیزې تیرې سوې دي. له هغې راهیسې افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې په یو ډول نه یو ډول مطرح و. شوروي اتحاد د 1991 میلادي کال د دسمبر په وروستوي کې پر افغانستان یرغل وکړ او یو خپلواک هیواد یې اشغال کړ. په هغه وخت کې د ډیموکرات ګوند غړی جیمی کارتر د امریکا ولسمشر و چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې غبرګون ښوولی و، خو د هغه په دوره او تر هغه وروسته د امریکا په نورو ټاکنو کې هغه څه چې د جیمی کارتر اداره یې بوخته ساتلې وه په تهران کې د امریکایي ډیپلوماتانو یرغمل کول وو. د 1980 میلادي کال په ټاکنو کې که څه هم د هغه وخت ولسمشر جیمی کارتر او د هغه وخت د جمهوریت پال ګوند کاندید رونالد ریګن په خپلو کمپاینونو کې په مستقیم ډول د افغانستان پر موضوع تمرکز ونه کړ، خو رونالد ریګن چې وروسته یې ټاکنې وګټلې یوه بهرنۍ نظریه یا پالیسي ایجاد کړه. امریکایي خبریال لوکانن د فارن افیرز خبرونې لپاره په یو مقاله کې لیکلي چې ښاغلی ریګن هاته د 1980 میلادي کال د جون پر 13مه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دفتر کې خبریالانو ته د دې نظریې او د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې د بدلون پر اړتیا خبرې کړې وې. په مقاله کې راغلي ولسمشر رونالد ریګن په دې باور و چې د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره دا اړینه ده چې په ټوله نړۍ کې د هغو کیڼاړخو رژیمونو د پراختیا مخه ونیسي چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا یې ملاتړ کیږي. په مقاله کې زیاته شوې چې ریګن د افغانستان د مسئلې په اړه تر ټولو ډیر اندېښمن وو. هغه هیواد چې پخواني شوروي اتحاد په جبر سره اشغال کړ او په ترڅ کې تر 1 میلیون زیات افغانان ووژل شول او شاوخوا 15 میلیونه نور کډوالۍ ته اړ شول. رونالد ریګن د اتیایمې لسیزې په کلونو کې د ولسمشر په توګه د خپلو دو دورو په ترڅ کې له افغانستان سره د متحده ایالاتونو مرستې زیاتې کړې چې په هغو کې افغان مجاهدینو ته د الوتکو ضد حساس سټینګر توغندیو ورکول شامل و چې په ډراماتیک ډول یې د جګړې بڼه بدله کړه. نوموړي په سپینې ماڼۍ کې د افغان مجاهدینو له ځینو مشرانو سره هم وکتل او د امریکا پر ملاتړ یې ورسره خبرې وکړې. په پخواني شوروي اتحاد کې د میخایل ګورباچوف له واکمنېدو سره مسکو نسبتا پرانیستې پالیسي خپله کړه. د ریګن او ګورباچوف ترمنځ مخامخ ملاقاتونه وسول او په فارن افیرز خبرونه کې د لیکانن په لیکنه بالاخره د افغانستان جګړه د پخواني شوروي اتحاد لپاره خونړۍ سوه او دا ناصر ټپ د شوروي اتحاد لپاره د ستړیا په یو سرچینه بدل سو. بلاخره په 1989 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد وروستي عسكر هم له افغانستانه ووت. امریکا د 1988 په ټاکنو کې چې د جورج دبلیو بوش پلار جورج بوش د جمهوری پال ګوند په استازیتوب ټاکنې وګټلې، هغه وخت هم افغانستان په ټاکنیز کمپاین کې ډېر مطرح نه و. له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له وتلو سره امریکا تقریبا افغانستان هیر کړ او د ډیموکرات ګوند د غړي بل کلینټن د ولسمشري په دوو دورو کې چې له 1992 څخه تر 2000 میلادي کاله پورې پر قدرت و، افغانستان تقریبا له پامه لوېدلی و. په 2000 میلادي کال کې د مشر جورج بوش زوی جورج دبلیو بوش ټاکنې وګټلې او د هغه په ټاکنیز کمپاین کې هم افغانستان ډېر یاد نه سو، تر هغه چې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر پر 11مه چې په نیویارک د نړیوال سوداګریز مرکز غبرګې آسمانڅکې ودانۍ او په ویرجینیا کې د امریکا دفاع وزارت په نښه سول او په دې پیښه کې په ټوله کې 2000 امریکایان ووژل سول. افغانستان بیا د رسنیو په سرلیکونو کې راغی. متحده ایالاتونو د دې برید پړه پر القاعده شبکې واچوله او هغه وخت د دې ډلې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې وو او د طالبانو د هغه وخت حکومت ملاتړ وو. کله چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو ته د هغه لسپارولو ډډه وکړه، د طالبانو دغه مخالفت د دې سبب سو چې جورج دبلیو بوش د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د پراخو بریدونو پلان جوړ کړي. د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه عمر سمد د سپتمبر له 11مې مخکې او وروسته د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په ترڅ کې د افغانستان د مسالې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
یک زمانی که شوروی در افغانستان
یو وخت چې په خوانی شوروی اتحاد په افغانستان کې او هلته سخت جګړه روانه وه او امریکا د زینو نور هیوادو په مرسته د پاکستان لاري د مجاهدینو لپاره د اسانتیا برابرولو او تمیل پټ پروګرام پلی کړی و، استخباراتي او سیاسي کړیو کې د افغانستان مسله ډیره مطرح شوې وه، نه په کمپاینونو. تر هغه وروسته افغانستان په بحثونو کې نه و شامل، په کمپاینونو کې هم نه یادېده. دا د سپتمبر تر 11مې مخکې دوره ده. د سپتمبر تر 11مې وروسته د افغانستان قضیه د ترهګرۍ زد جګړه په ځانګړي ډول په بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ کې مطرح وه. په کمپاینونو کې یادونه کېدل او په لومړي قطار او په دوهم قطار کې.
لکه څنګه چې عمر سمد وویل، د سپتمبر له 11مې راوروسته افغانستان چې زرګونه امریکایي پوځیان په کې ځای پر ځای سوي وو، نه یوازې د امریکا په انتخاباتي کمپاین کې بلکې د امریکایي کورنیو په بحثونو کې هم شامل وو، ځکه امریکایي ځوانان په افغانستان کې جنګېدل او په افغانستان کې د امریکایي مالیه ورکوونکو په میلیاردونه ډالره لګول کېدل. د امریکا د 2004 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې جورج دبلیو بوش بیا پکې بریالی سو، د افغانستان مسأله د بحثونو په محراق کې وه او ښاغلی بوش دا پیغام ولېږي:
Today we focus on Afghanistan.
نن زموږ تمرکز پر افغانستان دی، خو جګړه تر هغه پراخه ده. موږ به تر هغه وخته هلته پاتې کیږو چې ماموریت مو بشپړ شوی نه وي. موږ پوهیږو چې رښتینې سوله به هغه مهال ټینګه شي چې افغان ولس ته د خپلو ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړو. یعنی د سولې زمینه برابره کړو، او سوله به هغه وخت ترلاسه شي چې له افغانانو سره د هغوی د باثبات حکومت په جوړولو کې مرسته وشي.
په متحده ایالاتونو کې د 2008 میلادي کال د ټاکنو بل پړاو ته تر رسیدو پورې په امریکا کې سیاسي فضا په بدلېدو وه. له یوه لوري په افغانستان کې د امریکا د جګړې دوامداره کېدل، بل لوري ته په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو مرګ ژوبله د دې سبب سوه چې د ولسمشرۍ کاندیدان له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو پر موضوع لا ډېر غور وکړي. په دغو ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند څخه باراک اوباما بریالی سو او د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې کوم بدلون رانغی. د 2012 میلادي کال په ټاکنو کې کله چې ښاغلی اوباما د دویم دورې لپاره وټاکل سو، پلان یې درلود چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه وباسي، مګر په یوې ځانګړې ستراتیژۍ سره. باراک اوباما په هغو کلونو کې د خپلې تګلارې په باب ویلي وو:
2014 کال ډیر مهم دی. موږ له خپلو متحدانو او افغان حکومت سره موافقه وکړه چې په افغانستان کې به مو په هغه کال جنگي ماموریت ختم سي. زموږ په نظر امریکایانو ته معلومه سوي چې د یوې جګړې ختمول د هغې د پایلې یوه برخه ده. دا هغه طریقه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې په مرسته جګړې ختمې شي، نه د لاسلیک له لارې، بلکې پر دښمن په وژونکي ګزارونو. یوه ټاکل شوې حکومت ته په انتقال او په هیواد کې د نوي امنیتي ځواک په رامنځته کولو سره چې په نهایت کې رهبري او ټول مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
په 2014 کال کې نورو ټاکنو ته کله چې ډونالد ټرمپ د جمهوری پال ګوند له اړخه بریالی سو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله یوه عمومي موضوع وه او هر کاندید ورته خپله طرحه درلوده. ډونالد ټرمپ په عمل کې له طالبانو سره د مذاکرو لار خپله کړه او هڅه یې وکړه چې امریکایي ځواکونه د پخلاینې له لارې له افغانستانه ووځي. د دوحې تړون هم د هغه په واکمنۍ کې لاسلیک سو. هغه په خپل کمپاین کې وویل
مونږ باید ووځو، له طالبانو سره مو ښې کتنې درلودې، مونږ له دې هېواده ووځو او خپل پوځیان کور ته راولو. هغوی له شاوخوا 20 کلونو راهیسې هلته دي، دا ډېره موده ده. دوی په دې برخه کې د تروریستانو ختمولو لپاره ښه کار کړی. دا اوس د نورو هېوادونو کار دی چې ترهګر له منځه یوسي.
په 2020 کال کې د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ دورې په پای کې لا هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وو او د امریکا ټاکنیز کمپاین یو بار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو متمرکز وو. د ډیموکرات ګوند جو بایدن د 2020 میلادي کال ټاکنې وګټلې او لا هم په واک کې دی، خو په خپل کمپاین کې د افغانستان په اړه ځانګړی پیغام درلود.
زه اوس د متحده ایالاتو څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور مشري کوم، دوه جمهوری غوښتونکي او دوه ډیموکراټان. زه به دا مسأله 15 ولسمشر ته په میراث کې پرې نږدم.
ولسمشر جو بایدن خپل ژمنه پر ځای کړه او امریکایي ځواکونه د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په وروستیو کې له افغانستانه ووتل. دا مهال تر 2 لسیزو وروسته بیا د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. دا په دې موده کې لومړنۍ ټاکنې دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې نسته او د امریکا په دې ټاکنو کې د افغانستان مسأله ډیره نه یادیږي. خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ لا هم پر ځای پاتې دی. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړ چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه کولی سي له شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا او لویدیځ پر ګټو برید وکړي. د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه عمر سمت په دې باور دی چې د افغانستان په اړه هر پریکړه به د نومبر له 15مې یعنې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته معلومه سي.
زما
وړاندوینه دا ده چې د افغانستان قضیه به د لومړۍ درجې مسله نه وي او پر ټاکنیز بهیر او د امریکا د ټاکنو پر پایلو به ډېر اغېز ونه کړي. خو دا چې له ټاکنو وروسته به د ګټونکي ګوند یا کاندید لخوا کومې پرېکړې او تګلارې غوره کېږي، هغه په بشپړه توګه جلا موضوع ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبوت اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د شوزو روغتیایي ستونزې زیاتې سوي. افغانستان کې د شوزو روغتیایي وضعیت د اوږدې مودې جګړو، اقتصادي ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو له کبله د پام وړ ننګونو سره مخامخ دی. په ځانګړي توګه په جنوبی ولایتونو لکه کندهار، هلمند او زابل کې شوزي له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خبر لرنه سم کولای، اما خوښ می داغه دی چې
حمیده د کندهار د میوان ولسوالۍ د بند تیمور د سیمه اوسیدونکو ده. دا وایي په سیمه کې شزي روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
نو غواړم چې هغه تلخه تجربه په زما د ژوند تلخه تجربه دوباره خپل ژوند کې تکرار کړم. دوباره وایم، بس دا وایم چې ولید موږ مېرمنې باید د ځدن پر مهال 3 کیلومتر باید د ښار سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسیږي، او یا په هغه مهال کې کم وسایل نه چې هغوی ورسي، یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسي. خو دولت سمې دا خواهش دی چې زموږ مشکلات ته په ډېره جدي طریقه توجه وکړي. موږ په کلي کې موږ ته کلینیک جوړ کړي، موږ ته ښځینه ډاکټرې موږ ته مهیا کړي، موږ په کلینیک کې راس، موږ ته قابله یو ډاکټره استخدام وکړي زموږ کلینیک ته.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د نشتون او محدودیت لامل زیاتره شدي بیړني روغتیایي خدمات نسی ترلاسه کولای. شدی ډیری وختونه تر کلینیک او روختونه در رسیدو لپاره اوږده سفرونه کوي. د خراب سړکونو، د ترانسپورت نشتونه او نور ستونزو له امله شدی نسی کولای پر وخت او په اسانۍ سره روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د جنوبي ولایتونو د یو شمیر لیرې پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په لیرې پرتو سیمو کې ډیری وخت د زیږون پر مهال د مرستې نشتوالی د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د زابل اوسیدونکي رخشانه وایي خور یې د همدغه ستونزو قرباني سوه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
لطفا زما دا خواهش ده له تاسو ټولو څخه په ډېر عجز او عاجزۍ څخه درته وایم چې زما د خور درد یوازې یو الله او یو موږ په خپلو سترګو لیدلی چې په څه رقم درد باندې دا مناسبه.
د خوراکي توکو کمی، د متوازنو خوړو نشتون او د تغذیه په اړه د پوهاوي کمی له هغو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله یې ښځې د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د وینې په کمښت او نورو تغذیوي ناروغیو اخته کیږي. د ملالۍ په نوم د کندهار د یو خصوصي روغتون قابله وایي خلک د غربت له امله کافي خواړه نه لري او له همدغه کبله میندې له بېلابېلو ناروغیو سره لاس او ګرېوان کیږي.
شوزه بیچارهګان ډیر په مشکل کې دي، حتی در دې اندازې چې ډیر د کمخونی سره مخامخ دي. یعنی هغه اقتصادي ضعیف دی د خلکو، هغه میوجات مثلا هغه خواړه چې باید یو میرمنې ته په ښه ډول ورسیږي دوی لاسرسی نور ته لري، ولې چې اقتصادي بیخي ضعیف دی.
دا وایي د فزیکی ناروغیو ترڅنګ ګڼ شمېر شدي پر رواني او روحي ناروغیو هم اخته دي او د دې په وینا د دغو ناروغیو لوی لامل ناوړه دودونه او ټولنیز محدودیتونه دي چې د همدغه محدودیتونو له کبله متضرر شدي نسی کولای د خپلو رواني مشکلاتو په اړه مرسته وغواړي.
شدي مثلا نسی کولای خپل مشکلات یا رواني ستونزې یا نورې کوم ستونزې چې لري نه چاته نسی ویلای، ډاکټر ته نسی ویلای، خپل د ځان سره ساتي دونه جرأت دوی په ځان کینوینه چې باید د ډاکټر سره د یو قابلیت سره مثلا شریک کړی خپل ستونزې.
د زابل اوسیدونکو رخشانه بیا وایي ټولنیز باورونه هم په ډیری مواردو کې روغتیایي خدماتو ته د شذو د لاسرسي مخه نیسي. د بیلګې په توګه دا وایي
زمو په پښتنه ټولنه ډیر خلک نه غواړي چې مثلا خپل خور یا میرمنې نارینه ډاکټر ته ښکار کړي. موږ ته په خپل ساحو کې ښځینه ډاکټرانې مستخدم کړي، موږ ته په خپل ساحو کې داسې څه زمینه برابر کړي چې موږ مثلا هغه ته دسترسي ولرو، لاسرسي ورته ولرو.
د خصوصي روغتون قابله ملالۍ بیا په دې باور ده چې ښځې د روغتیا په برخه کې کافي پوهاوی نه لري او له همدې کبله د دوی روغتیایي وضعیت په ځینو مواردو کې په خطر کې وي.
اما په هوایی نسته، موږ قابلیت نه لرو چې ساحو ته مثلا لاړ سي خلکو ته اما په هوایی وکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي د امراض په مقابل کې، څنګه باید خپل نظافت دی باید مراعت کړي. داسې ډېر مشکلات شته چې ښځې بیچارهګانې ورسره مخامخ دي او ډېر سخت ضرورت لري ډاکټرانو ته، قابلو ته، کلینیکو ته، صحي مراکزو ته، صحي کومکو ته.
هڅه مو وکړه چې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د میرمنو د دغه روغتیایي ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د برخې د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. روغتیا پالان وایي اقتصادي مرستې د لیرو پرتو سیمو لپاره د روغتیایي خدماتو پراختیا، د متخصصو ډاکټرانو زیاتوالی او د روغتیایي پوهاوي لوړول هغه تدابیر دي چې کولای سي د ښځو روغتیایي حالت ښه کړي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثوره د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بې بیا هم پکې نه وو، نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلي چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
خدا خو اوسنی نظام همیش لکه کم وخت نه چې دوی په زور راغلی دي او هیواد یې په زور نیولی، دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخې ته بیایي چې وشي کولی افغانان د ته مجبوره کړي چې یا هیواد پرېږدي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هیواد کې دي هغوی خو به راووزي ووزي چې دوی ته هغه لاره هواره شي او دوی باندې څوک انتقادونه په هیواد کې ونه کړي. او افغانستان همدارنګه د ګاونډیانو او د هیواد دښمنانو چې ټول پرې پوهېږي چې پاکستان او ایران دی، دوی نه غواړي چې افغان پرمختګ وکړي او سلو نورو کلونو ته شاته وغورځي. دا د هغوی برنامه وه او برنامه اوس نه دی، دا برنامه د دوی د پخوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دغه ادامه لري. د طالبانو په نوم طالبانو دغه کوم حاکمیت او کومه ډله چې رامنځته شوه دا یوه پروژه وه او د پروژه به پاتې یو پروژه تر څو تر ژوندي دي غلام به وي او لاسپوسي به وي.
راځو دې ته د تحصیل په حق باندې خبرې وکړو. دا د هر وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان له دې اړخه دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده، بلکې هغوی د تحصیل حق ترې اخیستی دی. هغوی نه یې کوم جرأت او همدارنګه کوم انساني حق او حقوق شته هغه ترې اخیستي. دلته اوس دوه لارې وجود لري د پاره کنه، چې یا خو به دا کوي چې همدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستی دوی همدغه سه لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسېږي پاسون به کوي. نو دوه لارې لري، نو هم فزیکي هم منټلي او روحانو دا خلک نارامه دي او د ټولو نه ستر جفای چې دغه ملت تر شا کړی دی هغه دا دی چې دوی نه هغه بیسک انساني حق او حقوق ترې اخیستی چې هغه تحصیل دی. چې په قرآن کې هم خپل حفظ کې په قرآن کې نه دی راغلی چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي. تعلیم یې فرض کړی دی په ام انجونی که الکان به ټولو یې تعلیم فرض کړی دی. او که داسې وي چې دوی وایي چې مثلا دغه تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري، خو د یو دلیل خو همدا دلیل دا دی چې لکه څنګه چې ملا فضل الرحمن ویلي وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي تر څو وشي کولی په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ هغه اړیکې ټینګې کړي. نو دا څه معنا لري؟ دا خبره دا خو ډېر عمیقه معنا لري که څوک پوه وي په ده باندې. دا خو هغه شیان به پکې اضافه کوي لکه څنګه چې زموږ قهرمانان زموږ ازادي غوښتونکي لام الله خان او احمد شاه بابا او دغه ټول راونیسه دغه به ټول لاسته راوړنې دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کړي چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي. او که چیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآني کې سمه ده، ټول د مدرسې کې په ده فکر وي چې حکومتداري حکومتولي او دغه مسایل چې دي دا په کنزمونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کېږي، دا ساینسي مضامینو ته لري، دا اړتیا نور مضامینو ته لري، نه یوازې په دیني مسایلو باندې مخې ته لري. افغانستان 99% مسلمانان دي، شکر هر یو په قرآن تعلیم پمدارګه په تعلیمي زده کړو سنبال دي. ام دوی نه کته پښتنه وکړي دغه مشر مشر مال واکداران په پښتنه وکړي شوران په تفسیر و نشو لسترای، مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو کته سه وګوري که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قران لوستل شي، په قران باندې پويږي، په معنا باندې پويږي، په تفسیر باندې پويږي.
د قصه عبد الله کسان چې کامیاب شوی دی د دوه ډاله کې د سه کسان کانکور لاله نه کامیاب شوی دی او دوی نور ځکه ته لار پیدا کړی ده چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره ای چې د کسان اته املان درلودله کسان امدسی بیا بیر ته فارغوی په ډیره خبرې وکړي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نسی دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کینی دا څومره زیان ده په خپل ځوان ته چې او بي سواد کس فارغږي او بیا هیواد ته بدڅو کی؟
اوله بدبختی خدا ده چې غټه بدبختی البته چې پټول هیواد چې وخت کې بدري لا کنه ډیر شو خو وګړو د کانکور از موینه ورکوله په هغه هیواد کې نن 50000 15000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی دنا غټ شرم دنا غټه بدبختی ز فکر کوم چې دا به نه وي. او بل دا چې تاسو ویلې چې چای ګڼه ورکړې دی او څو کامیاب شوی دی د کتابن دا چې کسان راغلي دي چې هغه یې به په هیڅ نه پويږي، هغه یې به په خپل اعلان پويږي په سم کې به اخر نمره یې ز کسان پی جنم چې هغه یې خپل د سم فاول نمره ګان فارغ شوی دی، هغه یې پاتې دی په کانکور کې. مګر متاسفانه چون دا چې خلک فکر راغلي چې هغه یې په هیڅ نه پويږي خو سید هغه خو به کامیاب شول سنفونه بډک دا به دنه دوی چې شي کوي بیا په سنفونه خونو کې بدوي څه کوي ځکه چې یو کس که طب محصل وي او هغه په هغه معیارونو د طب معیارونو برابر هغه سبا ورځ فارغېږي نو د ده په ځای چې هغه ټولنه ته ګټه ورسېږي د هغه نه تاوانونه به ډېر وي او هغه هېواد د دومره شاته پرېښی دی چې د ټکنالوژۍ له مخې نه چې هغوی حتی په آنلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نشي کولی. نو دا لویه ضایع ده چې موږ دا درې کاله کېږي هم د نجونو لخوانه هم د هلکانو لخوانه درې کاله کې موږ تقریبا داسې فکر وکړه چې په لکهو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکهو کسانو به کانکور ورکول او هغوی به خپل تحصیلونه ادامه ورکول. هغه لکهو کسان بې برخې پاتې دي او دا هېواد یې 50 نه تر 100 کلونو پورې بیا وروسته شاته وغورځوي.
وخت د تېرېږي، نجونې مکتب ته نه پرېږدي، له شپږم ټولګي پورته لوړې زده کړې نشي کولی. د ښځینه ډاکترانو د شمېر کمښت څومره بیا خپل افغان مېرمنو ته صدمه رسولی شي؟
خدای خو که موږ د افغاني هغه هر څه یو طرف ته پرېږدو، هغه علمي بحث، هغه داسې هغه وطني بحث که دلته ودانګمه، هغه دا دی چې که چېرته دوی فکر وکړه همدغه اوسنی دغه کوم حاکم نظام د دوی مېرمنې مریضان کېږي، خو دوی خوشحاله دي چې دا ټول خپل مېرمنې او دا ویسي پاکستان ته او نور هېوادونو ته او نارینه ډاکترانو ته وړي. نو که دا هغه خپل غیرت وي، غیرت موږ غیرتیان یو، موږ فلان یو بستان یو، نو دوی به څه کوي بیا؟ دوی دا مني یو نارینه راشي او د دوی د ښځو معاینات وکړي؟ خو نه، داسې نه کوي. دغه مسایل دي چې دا خلک نشي کولای. دا خلک یو خدا دی چې ښځینه ډاکترانو حق حقوق واخیستی، دویمه دا چې هغه ښځینه ډاکترانو چې اوس به فارغې دي، درې کاله ډېری خلک په آخري سمسترونو کې ول یا په آخر ښوونځي په آخر کال کې به ول، هغوی به اوس وخت فارغانېدلی او
وظیفه کول او د هېواد خدمت به یې کول. خو اوس بدبختانه د هغوی نه یوازې چې دا حق واخیستی، د هغوی د ژوند سره یې داسې لوبې وکړلې چې تر څو ژوندي وي د دوی په نفسونو کې او د دوی په زړونو کې به طالبانو ته نه یوازې کرکه او هغه بدې دعاوې چې وي هغه به د دوی د زړه نه راوځي. نو تعلیمي حق خو یې ورنه واخیستی، د هغوی هغه عزت یې ورنه واخیستی، هغوی نه یې هر څه واخیستی. نو تاسو څه فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی، دوی به همداسې غلي پاتې شي؟ نه، خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کوم که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي، یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي.
داسې وایم چې دغه اوسنی نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لونې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي، په مسرۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هېوادونو کې دوی نجونې او لونې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي. نو دا خو خپله دوګونی چلند دی، غیر اسلامی چلند دی چې د افغان میرمنو سره کوي. زه خو بیا هم وایم چې دا برنامه ده، دا پروژه ده، که چېرته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی نو افغان خو د بل افغان په درد ځوري. نجونو نه حق اخیستی دي، هغه فزیکي له لحاظه خو هغوی بې دغې نه په کورو دول د اول نه تر اخره پورې او د دوی هغه روح هم به نارامه وي. دا خلک نو همیش کلونه کلونه ښودلي دي چې په افغانستان کې د نجونو حق البته همیش تر خپو لاندې شوی دی. دا اوسني نظام نه غټ ظلم د نجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چا نه دی کړی.
دوی بار بار په خپل غونډو کې وایي چې افغانستان کې امنیت د خلک کولای شي خپل ولایت ته لاړ شي یا نور کسان چکر لپاره بیلابیل ولایتونو ته لاړ شي. څوک چا دته نه وایي جنگ نشته، جګړه نشته. صدیق صاحب، که مونږ داسې وایي چې په هدیره کې آرام آرامي ده، مړي ټول خښ دي، هیڅوک نشته، د افغانستان اوسنی وضعیت له هدیرې سره نشي تشبیه کولی؟
همداسې ده. ډېره جالبه ټکه ته به اشاره وکړه. دوی چې امنیت دی، څه شي امنیت؟ که تاسې فساد وګورئ خو دلته خو دننه خلک خودی کنه. ځکه دغه ابل ورځ یو چا سره خبرې کولې، افغانستان به تازه راغی، وایي دومره غټ ترین فساد د تاریخ په تول کې نه و شوی چې اوس روان دی په افغانستان کې. یوه تذکره الکترونیکي تذکره باندې چا پیسې نه دي ورکړي، که ورکړي هغه ځینې فیس به وي کنه، 300 افغانۍ به وي، بس $100 د خلکو نه څه دي. دا یوه نمونه ده د الکترونیکي تذکرو په خاطر. خدا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه. او دا څوک چې وایي امنیت دی، هغه سره طالب لابیګران نظامې شوته یم خدوی که څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې، څوک چې بیا د هېواد بهر دي ولې خپل فامیلونه هلته نه رالیږي؟ که امنیت وي ولې خپل مور پلار خویندې ورونه او دا زامن چې دلته په امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي، په ښه سطحه تعلیم کوي، ولې دوی خپل اولادونه نه لیږي هېواد ته؟ او امنیت د څه شي؟ کوم امنیت دی؟ تاسو خو داسې لږ باندې راووځئ، تاسو خو د کابل د ښار لږ د اطرافونو ته ولاړ شئ. په کابل ښار کې خپله دننه څوک امن نه دی. هرې خوا ته چې ځې یو کس درته ولاړ وي، داسې فکر کوي چې بس تعقیبېږي 24 ساعت.
همدغه درس چې نه یې کار چې نه یې، دا خپله څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي. ځکه هر څوک چې بېکاره شي فکر منفي خو خواته جی تحصیل ته نه پریدی کار ته نه پریدی د څومره د فساد لامل کېدلی سي
څومره چې انسانان بد لارې ته ځي یو د غټترین عاملونو نه دا دی چې بیکاری او بیروزګاری ده په هیواد کې کنن غلا کیږي که په هیواد کنن څوک وژل کیږي په هیواد کې که څوک یو بل ترور کوي او وژني او بې عزته کوي دا ټول د وجه ده چې دا خلک بیکاره دي تعلیم خو داسې بیا هم داسې و چې بس پوهنتون به و خلک به تلل حداقل هغه نیمه ورځ به فکر به یې بدل و تعلیم او تحصیل ته بیدار به تاسې فکر وکړئ چې یو کس داسې شپه ورځ کوټه کې واچوئ او بهر یې مه پرېږدئ نو بالاخره هغه به خپله مړ کېږي مرګ خو داسې نه ده چې ته یوازې به یو کس ووله بس مړ شو تاسې یو انسان هره ورځ مړ کوئ دنه غټ ظلم شته دنه غټه ګناه شته هره ورځ افغانان په خپله دننه کور کې وژل کېږي تعلیم نه کوي بس ټوله ورځ کور کې ناست دي هغه به ډېری به اولاددار وي ډېری به ځوانان وي ډېری به پیغلې وي هلته هغوی بس ټوله ورځ به کور کې ناست دي بس یو بل ته به ګوري نو دا په دمه کې هره ورځ وژل کېږي دا خلک
تر اوسه ولس ته زده کړې د دوی معنا کړې د دوی مقابل کې ټول یو لاس نه کېږي نه راپورته کېږي په دې خبرې وکړو آیا امکان لري چې ولس خپله مبارزه وکړي راپورته شي او یوه مثبته لار به ولري
ولې نه تاسو د بنګلاديش هغه ولیدئ بنګلاديش کې همدغه ځوانان راپاڅېدل هغه د حکومت درته نظام تبدیل کړي د کلونو کلونو نظام یې تبدیل کړي ولې چې دوی مجبور شول همدغه ځوانان محصلین ول تنګي تنګي ځوانان د شلو پنځه کلونو ترمنځ دغه ځوانان راپاڅېدل د بنګلاديش صحیح نظام یې درته لمنځه یوړ ولې دا کار یې وکړي ځکه چې دا خلک په تنګ راغلل نور بیا هم دوه لارې لري ما مخکې ویل چې یا به د همدغه جبر لاندې ژوند کوي او هر ورځ به مړ کېږي سره او یا به راپاڅېږي پاسون بکوي
دا وضعیت که همداسې پاتې شي د افغانستان راتلونکی څومره خطرناکه وینې
که دا وضعیت همداسې پاتې شي نو موږ به اتلسمې پېړۍ ځکه چې کدا وضعیت کال دوه کال نور هم دوام وکړي داسې چې شته ځوانان دي کدرونه دا خو به هېواد پرېږدي او ولاړ شي د هېواده په حلو لارو په کوشش کوي چې داسې ردي ته ولاړ شي تر څو هلته دوی وشي کولی خپل باقي مانده ژوند یا هغه کوم تعلیم او دی چې په زړه کې دی هغه به کوي که د هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار به کوي او یا نو که نه وي نو هغه د جهالت دوره کې به ژوند کوي ځکه چې د هېواد ستا کدرونه ووتل د هېواد ستا تحصیل له منځه ولاړی هېواد کې ستا فرهنګ له منځه ولاړی نو ته هېڅ سم نه یې نو ته هېڅ نه لرې چې هیڅ نه لرو دنه د مړ هېواد یې نو ډېره خطرناکه ده اوس پورې اوس هم مخ کلونه کلونه شاته غورځېدلی یو کدا ادامه پیدا کړي نو موږ به تر لسمه پېړۍ کې ژوند کوو هغه کدرونه چې په تېرو شلو کلونو کې د دکترا او ماسترانه پورې تحصیل کړی وو هغه لاړل اوس پردي هېوادونو کې مزدوریانې کوي دغه کوم انرژي چې لري هغه پردي هېوادونو کې مصرفوي او چې کله مرګ ته نږدې شو بلاړ شي خپل هېواد ته په دې معنی چې هغه هېواد به د نور د مړو هېواد وي هر ورځ د ځوان په حیث چې دلته تحصیل کوم فعلانه ماته هلته څه ورځ نشته چې د هېواد په اړه فکر نه کوم زه چې دومره هر سل د پردي هېواد کې امریکا کې لرو هر سل هغه تاسو وګورئ بیا روحان موږ په افغانستان کې یو نو تاسو فکر وکړئ هغه هېوادوال مو چې په خپل دننه په هېواد کې دي ماسټري ډیګریانې په لاس کې دي هغه یې ورڅ کوي هغه یې ورڅ حالت لري دا وضعیت ګوري کار نشته بیروزګاری ده او په چوکیو کې داسې بې سواد به ناست وي چې هغه یې په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي او هغه یې ستا په ځای ناست دي په چوکیګانو کې او په ډالري ماشون اخلي او ته یو ماسټر او دکتورا لري او ته آرام په کور ناست یې او بچی دنده تجاړي نو د دننه غمیزه بل نشته فکر کوم په هېواد کې روحان دا انسانان آرام دي روحان دا هغه خلک دي چې دوی روزانه وژل کیږي نو دا خلک یا به ډېری پردي هېوادونه تللي دي او کوم چې پاتې په هېواد کې دوی به هم د هېواده بهر وځي او دا خپل زده کړې تحصیل دا په بهرني هېوادونو د نورو هېوادونو په جوړولو کې به مصرفوي
چې هغو ځوانانو ته هم یو څه ولرو چې دوی په هېواد کې دي او نشي کولی زده کړې وکړي البته انجینې یادوو دوی ته به موږ او تاسو څه ډاډ ولرو
امید شته ځکه داسې نه ده الله پاک هر څه ګوري دا خلک لکه څنګه چې په تېر وخت کې نن نه څوویشت کاله مخکې همداسې اوی راغلل بېرته اویل ولاړل وتښتېدل خیر دغه تورې شپې به هم تېرې شي ځکه هره شپې به نو وروسته ورځ ته سړی باید حقیقت ووایي دوی باید پاسېږي دوی باید خپل غږ پورته کړي نور ځوانانو ته ځان همدا پیغام ورکوم چې نور تاسې پاسېږئ غږونه هم پورته کوي ځکه چې که نن سبا دغسې غږ سره پاتې کېږي او دوه زره کسان مړ کېږي نو حداقل لکه بنګلادېش غوندې نظام خو ورته بدل کړي ما خویندې چې په کورو کې دي که زمینه لرئ د تحصیل که زمینه لرئ حداقل ځان سره سل سټډي کول کتابونه مطالعه کول دغه یوازنۍ لار ده بله خو به لار نه لرئ تاسې او که د هېواد لپاره ورته بهر کې کوم او هغه برابرېږي اوس خو درسونه آنلاین هم ستا خو چې آنلاین درسونه وي نو هغوی لپاره غربت هغه پیسه او دغه انټرنټ پیسې به د کما کړي نو بله لار نه لري چې هغسې ورځ تر بلې خپله په کورو کې ناست دي او په کورو کې د ده په ځای چې خپله روحن ووژل شي غوره ده چې دوی دې هم د هېواده که ورته چانس برابر وي بهر دې ولاړ شي خپلو تحصیلونو ته او آنلاین اپلایګانې دې وکړي سکالرشپونه شته د هېواده بهر سکالرشپونه شته که چانس ورسره یاري وکړي انشاءالله چې بس وګوري
چې موږ په دې خبرې وکړې چې
افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي. سکل په کانکور کې دوی ګډون نه شوی کولای، البته انجینې دوی ته غږ پورته کړي. یو دلیل دوی وایي چې دوی وهل کېږي، بندي کېږي، حتی د کورنۍ غړي دوی په سر تهدیدېږي. دلته تاسو کومه د حل لاره وینئ؟
تهدید خو شته، خو زه دا وایم که نه، زه پوهېدی چې هره ورځ مړ شي سړی، په یو ورځ مړ شي ښه به وي. دا چې هره ورځ هره لحظه هره ثانیه وژل کېږي، دا غوره دی او که یو ځل سړی مړ شي. دا خو د بېغیرتۍ ژوند دی چې ته هره ورځ مړ کېږي، هره لحظه مړ کېږي، هر څه په خپلو سترګو ګورې، څه کولی نه شي.
ځینې کسان چې پخوا د جمهوریت په دوران کې هم کار کول له دولت سره، اوس له طالبانو نه بدتره سخت دریځ کوي دي. البته یو شمېر ټول نه یادوو، دغو کسانو ته تاسو څه ویل لرئ؟
هغه خلک دي، هماغه خلکو نه که تاسو اوس پښتنو کې جمهوریت کې به ګیرې کلی کړی وي، او عیاشترین انسانان هماغه ول. کوم فسادونه چې هغه خلکو کړي دي، هغه ډېر دوه مخي انسانان دي، دنه ډېر منافق انسانان دي. هغه خلک که لونګۍ راشي لونګۍ ووهي، او که جمهوریت وي همداسې ګیره او نیکټایانی، د منافقینو نه بتر دي. هغه خلک ځکه چې سړی هغه انساني او ایماني او افغاني غیرت هم ورسره وي، هغه خو طرف یې معلوم وي. نو هغسې خلکو نه باید ډېر وډار شي سړی، لکه دغه مخامخ نه دښمن دی معلوم وي. هغوی خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره، د خپلې کورنۍ سره جفا کوي، بلکې د ملت سره هم جفا کړی او جفا کوي. نو ډېر منافق انسانان دي هغه خلک، هغوی د خدای نه وډار شي، انشاءالله چې د هغوی ځای به هم دوزخ وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خواهش کوم، تاسو مننه.
درن دوستانو، دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. تربیه فرض کې چې هست علم مال او ملګری.